درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام وبجی دی د ازادي رادیو په دې سات په خبرونه کې به روختیا د ژوند شتمنی ولرو چې اسد الله لودین وړاندې کوي. خو تر دې وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونه ته د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د شزو ماشومانو پر وجود دی. د ادارې نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله سباندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوړ ځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. تمکیشی سبا دوشنبه د افغانستان په 3 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین ورکړل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپل وی پانه کې نن خبر ورکړی چې تر راروانې پنجشنبه به دغه کمپاین له اوروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بیلابیلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي د ګوزند په وړاندې واکسین کړي. د چین په سیاسي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 100 زیات لوبغاړي برخه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 ښځې هم شامل دي چې له هیواد له بهره د هانګشو سیالیو ته معرفي شوې دي. افغان لوبغاړي چې د ډیرو پامې ځان ته اړولی په 12 څانګو کې لوبې شي. په دې سیالیو کې د 45 آسیایي هیوادونو ټولټال 2000 لوبغاړي په 40 بیلو سپورتي څانګو کې ګډون لري. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وشل شوی دی. د پوز عام اړیکو نن په یو خبر پانی کې ویلي چې ځواکونو پرون شنبه په میر علي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې بریټ پری وشو. ټي ټي پی د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا کړې چې په دغه ورځ په 2 حملو کې 45 پاکستانی پوځیان وشلي یا ټپیان کړي دي. د نګورنو قرباغ د بیلتون غشتونکو مشر نن یکشنبه وویل چې د دې سیمې 1 لک 40 زرار بنیان چې د آذربایجان تر واکلاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرباغ ارمنیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي او ارمنستان یې منلو ته هرکلی کوي. د آذربایجان پوځ تېره اونۍ په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 24 ساعته دوام وکړ د نګورنو قرباغ د سیمې ارمنیان اړیستل چې تسلیم شي. آذربایجان ویلي چې دا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کوي او ارمنیانو ته د هغوی د حقونو د رعایتولو ډاډ ورکوي. او د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځه غاړه کې 2 فلسطینیان نن سهار د اسرائیلي ځواکونو په حمله کې وشل شوي دي. آژانس وایي دغه 2 کسان په تول کرم کې د تور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر په ډزو لګیدلی دي. اسرائیلي پوځ ویلي چې یو سرتیری د شخړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. هیره یا لیاده وتلمو څومره زوروي. د سپتمبر 28مه د الزایمر یاد هیرې د ناروغي نړیواله ورځ وه. دا ناروغي تر ډیره له 15 کلنۍ پورته عمر کسانو ته پیښیږي، خو څېړنې ښیي چې تر دغې عمر ښکته کسان او ځوانان هم پری اخته کېدلی شي. الزایمر یا هیره څه ډول ناروغي ده؟ د دې ناروغۍ نښې نښانې او د درملنې لارې چارې څه دي؟ څه وکړو چې حافظه پیاوړې وساتو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه په همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د رواني او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې او نظرونه له موږ سره شریک کړئ. که چیرته تاسو غواړئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ، د تماس شمیرې مو دادی. یو نړیواله شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، که مو انټرنیټ سم وي واتس اپ ته اړیکه ونیسئ، لګښت مو کم راځي. 00 420 112 0 بل نړیواله شمیره درته اعلانوم. اوریدونکو که تاسو چیرته د غواړئ چې لګښت مو وشي، یوازې موږ ته مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي تر څو ستاسو لګښت ونشي. دا نړیواله شمیره ده 00 420 112 0. بیا یې تکراروم، 00 420 112 5501 په دې لچی اړیکه ونی سي ورزو ډاکټر صاحب انوري استډیو ته وصل شوی ډاکټر صاحب ستړي ماشي راځي لدې نه پایل کو چې دغه الزایمر یا د حافظه کمزورتیا یا هیره دا څه ډول ناروغي ده او ولې د ناروغیو په ډله کې شمیرل کیږي؟
مننه کوم ودان. اول سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. د الزایمر ناروغي یو عصبي ناروغي ده چې د اکثرا د زوال عقل یا دیمنشیا یا دیمانس یو عمده او اساسي لامل ده. د هغه ناروغي څخه چې په دې کې د ناروغانو حافظه، د ناروغ تفکر او د ناروغ ټولنیز کړنې تاثیر لاندې راولي. او معمولا د حافظې په برخه کې هغه نږدې حافظه په ابتدایي مراحلو کې صدمه ویني، یعنی نشي کولای ناروغ هغه نږدې شیان چې د په ژوندانه کې تیر شوي هغه په یاد وساتي او یا نوي شیان زده کړي. چنده سه مختدی او کدی شي دائم مرحله او درېمه یعنی هاي مرحله ته چې او اخیم حالت دی داخل شي. د سنوسال د نظر د غلکتاس چې مخ کې یو یادوري وکړه، نه پیزه شپې ته کلنه نه تر پیزه یا کلنه پورې دا واقعات ډیر زیات دي، ولی په کمه کچه باندې څلور نه تر 500% یا د درې نه تر 500% پورې ناروغان چې په الزایمر ناروغي اخته دي د دې شونه تر څلوېخت کلو پورې هم کېدای شي چې اراز ولري او یا په دې سن سال کې یا په دې عمر کې کسان مساد کې. دا هغه کسان دي چې اکثرا جنټیکی ستونزې لري، یعنی د دوی د کورنۍ په غړو کې په عمله درجه غړو کې، یعنی مثلا مور او پلار یا د خویندې ورونو کې دغه ناروغي په جنټیکی شکل باندې موجوده وي، چې معمولا دلته بعضی جنټیکی موضوعات چې کروموزومو کې تغیرات وي په غیر کسان کله شپې عمر کې هم رامنځته شي.
ښه ډاکټر صاحب، دغه تاریخچه تاسو ښه تشریح کړله. دغه ستونزه څو وخت د اندېښنې وړ ده، که څه هم دغه یاد وتل فکر کوم یو ډیره عمده ستونزه ده، خصوصا په درېم هیوادونو کې، مثلا یا افغانستان غوښنه به وځلو هیوادونو کې یو څه رواني ستونزې هم لري، ورسره ځینې کسان دغه د یاد وتل او یاد هېر ستونزه هم لري. دا تر کومه کچه پورې مثلا عادي ده او تر کومه کچه پورې د اندېښنې وړ ده؟ مثلا یو کس ته چې اثر مخامخ کیږي د هغنو ملي یاد وتلی وي، سره دې چې هغه کس مثلا لیدلی وي یا په ټولګي کې وي یا مثلا کوم محفل کې لیدلی وي، یا مثلا د څه کس ته چې د خپل اولادونو نمونه ترې هېر کې ترې ګډوډیږي، مثلا د زوی نوم مثلا یو څه وي د بل څه په سیخه کې دی بل زوی نوم ورته اخلي، یا د غسلورانو ته دی وی لور په ځای د بل لور نوم اخلي، دا هم په دې الزایمر کې حسابيږي او کنه الزایمر یو څه هغه جدي بڼه ده؟
د ریدلو یا د حافظه د خرابوالي په اړه باندې باید وایو چې الزایمر یا د یو عصبي ناروغي ده چې په پیشرفت کوي او د قابل برگشت نه ده، یعنی بیرته راګرځیدونکې نه ده. ولی معمولی هیریدل اکثرا د کنسنټریشن یا د تمرکز سمزوي. اکثره کسان د تمرکز مشکل لري، په موضوع باندې تمرکز نشي کولای یا نه کوي، یا بعض ذهني نشخوارونه لري، بعض ذهني شخوندونه لري، بعض موضوعات عادي موضوعات نه لري، هغه یو عادي حالت یا فیزیولوژیک حالت یا طبيعي حالت هم کېدای شي ورته وایي. ولی که چیرته دغه هیریدل دومره جدي شي چې هغه د یو کس په ټولنیز عمراتو کې شخړر منسته کی اسکتګی فکر منسته کی یا یو کس ونی شي کولای، هغه ظریف ظرافتونه چې په د حافظه د پرېده د ژوند د کړنو په مورد باندې باید مراد شي، هغه نش مراد کولای. به هغه وخت مو کولای شو چې دا دیمانس ورته وایي چې دیمانس مختلف علتونه لري چې یو اندایلته د الزایمر ناروغي ده.
بله،
دا نور موضوع چې بله
مهرباني ډاکټر صاحب مهرباني.
نو د نور هیریدل معمولی چې مثلا یو کس نومیت نه ایریږي، یا بعض مثلا اکثرا متعلمین یا محصلین یا ما که درس وایي وایي چې درس وایم دی یاد مې وځي، د په دې وخت کې یا تمرکز ور باندې سنه دی یا شیوه مطالعه ور باندې سنه دی، یا مثلا فرد تقاضا کوي د خپل دماغ نه شي او څه د آني ذهن تراشي بیرته چې کوم څه ویلی د آني ذهن تراشي، یو طبیعي حالت دی چې دومره تشویش ور نه. ولی که چیرته د عقل د زوال سره یا د هریدلو پرسن کې نور اراز علایم نور نشه نشانه چاغه د کس پر افتار کې د کس په تفکر کې او لکه مخکې مو چې د ژوندانه په هغه ظرافتو کې چې د محاسبې د پاره یا د حافظې د پاره کارول کېږي په هغې کې مشکل ده او یا ستونزه رامنځته کړي د هغې وخت کې یو جدي حالت دی چې باید د هغې د پاره اقدام وشي تر څو چې وکولی شي چې دغه هېرېدل یا دا زوال د عقل ګرځېدونکی دی او یا نه په خاطر د دې باندې چې د دې دپاره مختلف لاملونه چې د هغې د پاره مثلا عروقي یا د وړو شریانونو او وریدونو د اختلال د وجه یا زوال عقل رامنځته کېږي چې په هغې کې کس حافظه خرابیږي یا تفکر دی یو کس خرابیږي دا قابل در ګرځېدل دی ولې پلزایمر ناروغۍ کې د راګرځېدلو ظرفیت نه لري او بېرته راګرځېدونکی نه ده.
بله ډاکټر صاحب سبا اوریدونکو ته هم نوبت ورکړو، زه فقط غواړم یو بل بحث هم همدلته مطرح کړو چې لومړنۍ نښې نښانې څه ګڼلی شو. مثلا تاسو وایئ چې الزایمر هغه حالت دی چې هلته انسان له هیرې سره تر څنګ په رفتار کې یا په تمرکز کې هم تغیرات راځي، یا په عادي ژوند کې یا په عادي کړنو کې تغیرات راځي. نو لومړنۍ نښې نښانې به د الزایمر څه ډول تاسو بیان کړئ اوریدونکو ته، یا دوه درې کې ورته وایئ.
د مال کومه کچول الزایمر یو ابتدایي شکل دی. الزایمر د ابتدا کې علائم نشي نشانه رامنځته کیږي، یو د الزایمر ثانوي یا دویم پړاو دی یا هغه منځنۍ پړاو دی یو هغه وخیم حالت دی. اکثره اوقات د الزایمر د شروع هغه وخت چې د نیورونونه یا دماغي حجرات د پروتینونو د مشخص پروتینونو د تراسوب د نتیجې نه او یا د بعض موادو د تراکم نه نتیجې نه په داخل د نیورون کې نیورونه د مشکل سره مخ کیږي او نیورونه د منځ دی هغه ارتباطي عصبي ارتباطات په داخل دماغ کې نشي رامنځته کولای. د پروسه مخ کې شروع شوی ولی اراض علائم یا نښې نښانې وروسته سره څرګندېږي چې په هغه کې هغه ابتدایي نښې نښانې مثلا د راوتل دی هغه نګدی حافظه هغه شان چې د پژوندانه کې نګدی پېښې مثلا د ورځې په جریان کې یاد یو دوه ورځې مخ کې شایان یا هغه دی راوباسي او یا مریض هغه کارونه کوي یو شی د سیاځي چې مناسب ځای نه وي. مثلا یو کس په ورځ دی باندې چې پیاله یا ترموز نیمه سر کې دی زی پیاله یا ترموز په منکل باندې دی یا پیاله په مثلا ته چوکۍ لاندې یو مناسب ځای کې داسې یو کار کوي یا موبایل مثلا د اور په سر کې داسې یو کار کوي چې فکر کوي چې عقلاني کار نه دی. مثلا کس سره د نمو ریدل د ځای د افرادو د اشخاصو د اماکنو نمونه کې نه ریدي په فکر کولو کې دی مشکل لري، په خبرو کولو کې دی مشکل لري. اکثرا سوالونه په بار بار پوښتنه کوي، بار بار تکراری پوښتنه کوي. دا د ابتدایي علائم دي چې په خفیف شکل کې دی او کله کله پرمختګ کوي دویم پړاو ته داخليږي. د هغه وخت کې په دې د په روزمره ژوند کې ستونزه را پیدا کوي، حافظه یې کاملا نه منځځي، قضاوت او تصمیم گیری د کس د منځځي او بلاخره د متوسط حافظه هم لاس خوري، یعنی د مسؤول نه پاتې کیږي او هغه د مسؤول سره مخ کیږي.
بله ډاکټر صاحب، لاملونه به څه وي؟ دا محیطي لاملونه لري، له فقر او بیوزلۍ او رواني ستونزو سره لدې سره څومره تړاو لري، او دا سه څېړنو څه خودلې چې آیا په پرمختللو هیوادونو کې هم دا ستونزه ډیره ده او کنه یوازې د دویم او دریم درجه هیوادونه قرباني دي؟
د عواملو په اړه باندې یو مشخص سبب د الزایمر د ناروغۍ د لپاره تر اوسه نه دی پیژندل، ولې ریسک فاکتورونه یا هغه لاملونه چې کېدای شي د الزایمر ناروغۍ کې لاس ولري یا الزایمر ناروغۍ رامنځته کی هغه وجود لري. د ټولنو په اړه باندې په غربي دنیا کې چون کچه د عمر لوړه ده، نو کله چې په هغه ځای کې الزایمر ناروغي یا ډیره سخت شي او یادوي چې د سن زیاتواله چې هغه تر سن معمولا هغه ایوریج هغه متوسط سن هغه تر لوړ دی پیغه زک کده شي زیات سب شي او په فقیر مملکت کده شي یاد عمر د چټوالو د چټواله او یا هم نسب کېدل د الزایمر ناروغي باعث دی چې عمر کم وي ول بیا هم دقیق نشوي لای چې موستو کې کوم ځای کې څومره دي مثلا موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې اصلا دا ریسرچ نه لرو چې موږ الزایمر ناروغان څومره لرو څه برخورد ورسره کېږي ولی په غربي نړۍ کې دا کچه لوړه ده هغه فاکتورونه یا ریس فاکتورونه چې دي کې رول لري سنو جنس مهمه موضوع ده چې معمولا هغه کسان چې د 15 شپتون تر 15 یا کالو پورې د عمر لري په دې عمر کې د الزایمر ناروغي ډېره وي ولی مثلا په زرو کسانو کې دوه کسان په غربي نړۍ کې راجستر شوي دي او مثلا کدا عمر د 15 یا کالو نه لوريږي دغه کسان تر 40 نفر پورې هم په زرو کسانو کې ثبت شوي دي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ
بله اوقات
او را سره وسې باسه به د مور کور بسوریدونکو ته بنوبات ورکو چې اوریدونکو هم منتظر پاتنی شي ورزو یو اوریدونکو سټډیو ته وصل دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو نه اړتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
سلام انا لودین صاحب تا ډاکټر صاحب اوریدونکو لازبلای د شیبال غزنې خبري
مهرباني وکړئ زبلای صاحب سټریم شې تاسو د موضوع په اړه باندې څه وایي
د دې مننه کوم لدین صاحب ډاکټر صاحب ته بیا هم سلام او پښتنه می ده ډاکټر صاحب محترم ځینی کسان مثلا درس وايي کلسي سم کې درس وايي هلته شو پیا دي خو دا بل ورځ یاد یي څو وخت تیرې دو سره مثلا ذکر تلاسه هغه د دنیریږي بل مثلا زه اوس تاسو سره یو پښتنه شریکوم دا پښتنه دلته پاورن را صحیریږي آیا د دې ترمنځ تو پیر څه دا یا آیا دا هم یو د حافظه مشکل کېدای شي کدا یو رواني تکلیف کېدای شي او بل ډیر غم درد ویني رنج دا هم پر هېره یا پر حافظه کوم منفي تاثیر کولای شي مثلا یو په کورنۍ کې ډیر غمونه دي دردونه دي ویني دي دا پر حافظه یو ناوړه تاثیر کوي چې هېره من سره ولای شي کنه مننه
کور ودان سلامات او سي زابلي صاحب خا ډاکټر صاحب اول به زابلي صاحب پختنه جواب کو بیا دل توریدونکو فیسبوک کې هم زنی پختنه کړی غته به راسو
من زابلي صاحب تخو اول سلامونه د پختنه پړه باندې باید وایم چې ما مخ کې هم ویل چې موږ باید الزایمر ناروغي یا دمانس یا زوال د عقل د حافظه د نورو اختلالات سره باید تفکیک کو تشخیص تفریقی کو او په ټیټ سن سال کې معمولا لکه زبلی صاحب چې سوال وکړ مثلا په صنف کې دی یو څه زده کوي بیرته دواماری په یاد نشي راوړی یا یو پښتنه کوي دواماری یاد نه نشي راوړی په دې کې معمولا حافظه سونځ نه لري حاصل اساسي سونځ په توجه او تمرکز کې وي مشکل که یو څه ته توجه کوو ټول حواس دې بیرون نه راقته کوو او په یو موضوع باندې توجه کوو کله چې دغه توجه ته تداوم ورکوو دې ته د مسیر تعقیبو دغه تمرکز دی کله چې موږ دغه تمرکز سونځ ویني د تمرکز مختلف عملیات رواني ناروغي یا د محیطي محرکو دی وجه په موضوع په چاپریال کې محرکونه دي چې زموږ د توجه مختل کوي یعنی تمرکز دې منځ دي کله چې تمرکز دې منځ دي د حافظه هغه پړاونه چې موږ یو څه زده کوو بیا هغه د دماغ کټګوري کوي ورسره دغه نه آرشیف کوي د آرشیف کولو نه ورسره دوباره په یاد راوړي دغه پروسه موږ مختل کوو په دغه صورت کې موږ فکر کوو چې زموږ حافظه غواړي مشکل لري ولی اساسي مشکل زموږ د توجه او د تمرکز وي دا نو د الزایمر د ناروغۍ نښې نښانه نه دي که چیرته د نور اراز علایم یا نښې نښانه مو چې مخکې الزایمر او یا دیمانس په اړه باندې وي چې هغه ورسره شتون ونه لري دا مشکل توجه او تمرکز دی
او ډاکټر صاحب بل پوښتنه درلو د مخکې فکر کوم ما هم په یو ډول د پوښتنه مطرح کړه چې وای په کومه کورنۍ کې چې ډیر جنجالونه وي غم وي درد وي رنځ وي او د غراز تاریخواله وي دا هم وای د حافظې په کمزوري اغیز کوي
ولنا د حافظې په کمزورتیا په اړه باندې یو شی چې ما مخکې وویل چې رواني ستونزې، رواني اختلالات، مثلا کیدای شي یو میجر ډیپریسیو ډیزاردر یا په عامه اصطلاح باندې ووسته وایو خفګان، ژور خفګان، استرابات، نور رواني اختلالات باعث دی کیدای شي چې زموږ تمرکز او توجه خراب کړي، نو د اغیز خود خرابالی دیدن پر نتیجه که یو شای سه دماغ تا اونو شو سپارالی که تحلیل و درک نکو اغا شای دوباره یا تران و بوده بی اثر ندی. ولی ده الزایمر پر ناروغه ای که پدی میخانیکت بانده دخیل ندی ده موضوعات، ولی ده اغا لایف ستایل چه ورتوایی چه یو در سپکترو ده الزایمر ناروغه یا ده زوال ده عقل یا دیمنشیا ده دیمنس ده اغا نده د افارس فاکتورو د جملې څخه دی. ولې نه هغه سلو کې رول پکې لري، لکه مثلا نو ورزش نه کړل، هغه د موږ رواني فزیکي حرکات او محدودیتونه، مثلا موږ غذایی رژیم سوې تغذیه، دا ټول د الزایمر ناروغۍ پکې یو ریسک فاکتور په نوم باندې پیژندل کی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سترلاند خبرتیا وروسته بحث ادامه ورکو.
روختیا د ژوند شتمنی.
کومه پوښتنه د ډاکټر صاحب نه ده؟ دا شکر ناروغي شته د اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوه میجو خبرو کو، نو هغه بادشاہ غړې دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم، ته وې ټول عمرې خور زه نه پیګم چې داوله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی په الزایمر یا د هیر په ناروغي باندې خبرې کوو او موږ سره میلمه دی د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. اوریدونکو په دې لچې اړیکونه سي خپل پښتنې راڅخه وکړې دلته په بحث کې په پښتنې مدرسي ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. ډاکټر صاحب د رودوال احمد زی په نوم باندې اورور پښتو فیسبوک پاڼه کې پښتنه لیکلې وایي زما عمر 15 درس کال دی خو څه باندې یو کال کېږي چې همدغه د هیر ستونزه راته پیدا شوې ده، وایي د اعصابو متخصص ته ورغلی یم، څو ځله مې دوا خوړلې ده او نتیجه یې هم وایي صفر د معنا ده چې نتیجه یې نه ده ورکړې. وای ډاکټر صاحب څه سپارښتنه راته کوي چې څه وکم؟
رودوال صاحب ته خو باید ووایم چې د متخصص د اعصابو سره په تماس کې وي تر څو کولای شي د خپل ټولې ستونزې ټولې نښې نښانې چې په دې کې موجودې دي اگر ډاکټر صاحب سره مشوره کړي که چېرې د ډاکټر صاحب دوا سره د دې ستونزه نه حل شوي نو یو بل متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو ستونزل شي. ولی کوم مشوره چې زه دوی ته ورکولای شم دای دې کوشش وکړي چې خپل هغه لایف سټایل لږ تغییرات پیغې کې راولي، مثلا خپل تغذیه کې تغییرات راولي که چېرته مثلا خدای مکړه د سګرټ او یا نورو دخانیاتو نه استفاده کوي هغه کنټرول کړي، خپل خوراک مثلا که وزن زیات وي خپل خوراک کنټرول کی، ورزش وکي، تحرکات ولري. مو کله تحرکات نه لرو یا ورزش نه کوو دیغه سره زبخت از هر ستونزه چې د قلبي آفات کې مثلا دیغه نه باید موږ جلوگیری وکړو. د الزایمر یا د حافظه دي خو ساتل د پاره دیغه نه هم باید جلوگیری وکړو او دیغه مخه ونیسو. نو د دې لپاره دا موضوع ډیره مهمه ده. بل خبره دا چې د حافظې د تقویت لپاره باید یو پروسه تای کی، اول معلومات راټول کی، پیغه باندې توجه کی، پیغه باندې تمرکز کی تر څو هغه ښه درک او تحلیل شي. بیا وروسته د غیدې یادګیری لپاره دماغ ته یو څه وخت ورکړي، یو په یو د آنی شکل دماغ نه ونه وړي چې مثلا ما څه زده کړی او څه وخت ورکړي او تفریح ولري وروسته دغه کړی شي. د ده دغه مشکل خپله یې د سره حل یا سو کومه ناروغي موجود ونه لري، ولې فقط هغه شیوه د
د ذکر یا د یادګیری یا د حافظې تسپارلو یې به ولري هغه پروسه په شپږ شکل باندې تعقیب نه کېدای شي د هغې ستونزه دي نو قیسن سنې تاسو څومره وخت و ډېره
پنځه دېرش سوای سن مې پنځه دېرش شاوخوا
پنځه دېرش کله نه نه خدا نوې ځوان دی نو تر اوسه پورې به د دې ناروغۍ لپاره خو یې وکړه چې د کورنۍ کې څوک دا ناروغي ونه لري چې هغه جینیټیکي فاکتورونه موجود وجود ولري چې دی آسیب پذیره وي نو زه لپاره ما مشوره همدغه ده چې ډاکتر سره د مشوره وکړي او خپل لایف سټایل دې لږ څه کنټرول
کړي او ډاکټر صاحب دغه الزایمر ناروغي چې دغه مرحله ته لاړ شي چې مثلا د انسان حرکات هم ورسره بدلیږي هره خو یو ستونزه دا د دې ترڅنګ د انسان حرکات هم ورسره تغییر کوي پر افطار کې په چلان کې بدلون راځي انسان نور له کوم نه خپل سره د الزایمر ناروغي مخکوي په عادي ژوند کې
ما مخکې وویل چې په درو حوزو د رواني او د ناروغ کې د ناروغي مداخله کوي تفکر کې په حافظه کې په تفکر کې او پر افطار کې همدارنګه د مریض په گفتار کې هم ستونزې ایجادوي چې په ابتدایي مراحلو کې یوازې حافظه سره ستونزې وي او بعضې ټولنیز حرکات مختلف ولې کله پیشرفته تر کېږي کیدای شي د مریض خبرې منطقي خبرې نه وي کیدای شي د مریض رفتار قابل د کنټرول نه وي مریض بعضې اوقات د مریضان په دوامه مرحله کې په نامه د سن داون سندروم یا د لمر لویدلو سندروم سره مخ کیږي چې په دې کې مریض قضاوت د مریض ادراک د مریض خبرې د مریض رفتار کاملا مختلف دي چې کدای شي د کورنا د وټلو یا مثلا غورځیدلو امکانات شته خپل روزمره مراد نشي تر سره کولای او یا کدای شي د مریضانو سره هلوسینیشنونه هلوسینیشن یا دیلوژنونه یا بدګمانۍ رامنځته کی هلوسینیشنونه کدا تعریف کو کچی ته زموږ د پیزګونو حواسو په چار اطراف کې یو محرک وجودونه لري موږ یو څه احساس کوو د هلوسینیشن مثلا یو غږ منډې د غږ موجود نه وي موږ غږونه احساسو یا یو شی نه موږ وینو نو د مریضان ته دغه ستونزه پیدا کیږي چې د خپل د فرد پر ټولنیز روابط باندې سخت اغیز لري چې دای کړی شي د ژوندانه د کړنو سره د یو غټ جدي مشکل سره مواجه کی چې دا د کورنۍ لپاره د ټولنې لپاره یو بار په شکل هم کېدای شي نو د یو ریسک فاکتور د غیر کورنۍ د غړو لپاره هم کېدای شي او بدبختانه چې پیشرفته مال هغه کې حالت د الزایمر کې مریض په اقتدار بوري نه لري یعنی په خپل دفع د ادرار او د مواد غایته باندې هم کنټرول نه لري بعضې اوقات داسې رفتارونه کوي چې ورته دیسارګنایز بیهیویر یا هغه د غیر مترقبه او غیر عادي رفتارونه کوي مثلا د خپل جوابي چې سره لوبې کول یا داسې کارونه کول چې اصلا عقل او منطق نه مني داسې کارو ته هم مخه کوي چې بالاخره کیدای شي سبب د مرګ هم شي چې په غربي نړۍ کې کوم امر راټول شوی دی یو د علتو د مرګ میر د موثره خلکو نه اووم علت یې هم الزایمر یا همدغه دمانس دی
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر ازي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکړي یو اوریدونکو واصل د استډیو سره ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني وکړئ خبري وکړئ غاګ مو وصل دی
یو د دین صاحب سلامونه
علیکم سلام احمد نبی ورو ستړي مشي مهرباني
او مننه تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم محترمه ډیر بخښ غواړم دغه را دوه ما د بدرې ورته شم خران ته ویل ان د نوور نل کیږي ولا لوځم د څه په هر کوسه بغلا کې موږ نام اغه را دوه مستفید نه یو
ښه په هر حال موږ به دغه موضوع بیا هم مطرح کول تخنیکی همکارانو سره فکر کوم تر یو ځای پورې فریکوئنسیان ستونزې درې د شپې له خوانه د ورځې له خوانه شرات وي په هر حال اوس موږ په الزایمر ناروغي او خبرې کوو اتمن تاسو موضوع فیسبوک کې کتلې ده مهرباني وکړئ د الزایمر یا د هېرې په اړه باندې کومه پوښتنه لرئ چې ډاکټر صاحب دې تاسو وکړي
نو دې سبب دا یو ښه غدا یعنی زیاتره وختو کې موږ د ماشومان ویني یا د شغټانی چې فکر کوي چې د چا خبره د شپې خوب کې ویریږي، یعنی د خیز وي تقریبا چې فکر کوي چې یو دم جګر کینی. نو دا یو زیاتره هغه کې نه پیغام چې دا د افغانستان د موږ تاسو وطن کې ډیر جنگونه وو کله چې بل آباد لري. نو دی ډاکټر صاحب دا هغه واچی خو خو بدبختانه زراعت ونه اورم دلته ډېر مشکلات دي. واقعت خو دا بعض ماشومان چې ویرجن ګرځي د ورځې لخوا د فکر کوي چې دا یو سړی ته د ګوري لوغ لوغ ګوري چې خبره زیاتره وختو کې د ماشومان هم ستاسو کلی باندې کې او بعض د غټان هم دغه شي د شپې خوب کې ویریږي. یعنی زیاتره وختو
محمد نبی ورو فکر کوم یو څه سوې تفاهم سوې د ویرې او د هیرې ترمنځ تفاوت دی. موږ په هیرې باندې خبرې کوو. هیرې معنا ل یاد وتل یو شاید چا ل یاد وځي. مثلا ته یو چیرته یو څه اسناد کې دی د کوټې په یو برخه کې، مثلا سبا د اسناد په کار ویزای در نه ورکوي، یا مثلا یو څه د حافظې ته سپارلې وي، حافظه د زر کم د حافظې کمزوري باندې یو څه بحث کړه.
بله بله پوسه ما ولا دغه د خپل کله کله دکان کې ما یو شی د کارنه څو ورسمه ځوان چې دغه راوخلم حالت چا خبره یو نیمه دقه یو دقه سوچ و ما وخت دغه یو زیاتره د ورسان خلکو د مشکلات سره دونی سره وخت دغه یو خبرګا د جوړ کړی دا. نو دا په دې اکل باندې ډاکټر صاحب یو نظر واچ چې دا څو عوامل دي څو مشکلات دي وخت دا خبر دی کوم مننه ډیره ما سواله ما
کور ودان محمد نبی ورور سلامات اوسې ډیره مننه چې اړیکه مو نیولې و. مننه اوریدونکو چې اړیکه نیسې کې چیرته مو انټرنیټ سم وي زموږ واتس اپ ته اړیکه ونیسې. د واتس اپ شمیره بیا درته تکراروم 00 2 1 2 12 شپږ 0 1 0 1. ډاکټر صاحب مخکې تاسو ورته اشاره وکړه چې انسان که چیرته ورزش هم ونه کی یا فزیکی فعالیت هم ونه کی ممکن ل الزایمر سره مخامخ سی. کله چې د سپورت یادونه کیږي ډاکټر صاحب، د انسان هر عضو لپاره سپورت مهم دی، مثلا د پښو لپاره، د خېټې لپاره بیلابیل حرکات دي، مثلا د لاسو لپاره، د غاړې لپاره، د اعصابو لپاره ښه ورزش څه دی؟ آیا مطالعه هم د اعصابو لپاره په ورزش کې حسابیږي، یا مثلا تلاوت کول چې په افغانستان کې په نور اسلامي هوادونو کې اکثره خلک سهار له خوانه تلاوت کوي؟ خو دا تلاوت یا مطالعه هم دوه ډوله ده. یو دا چې ډیر تمرکز پې کوي، مثلا عمق د موضوع ځان رسوي، او یو دا چې مخنی لولي، مثلا نور فکر پې نه کوي، تمرکز پې نه کوي. آیا مطالعه یا مثلا نور داسې کوم ډول ورزش ده چې له اعصابو سره مرسته کوي تر څو اعصاب حافظه پیاوړي وساتو؟
ډیره ښه پوښتنه. د ورزش دوه شی چې په ټولو امراضو کې معمولا نیغې ته توجه کوي، یو ورزش ده، یو سموکینګ یا سګرټ او دخانیات او استفاده چې په ټولو امراضو کې د ورزش نه کړل او د دخانیاتو استفاده ده په ډیرو امراضو کې یو عمده فاکتور ګڼل کیږي. نو په رواني ناروغیو کې خصوصا په الزایمر کې سګرټ کول او د ورزش نه کړل یو د عمده ریسک فاکتور دی چې موږ خلې او د اعصابو لپاره ورزش، ټول فزیکی فعالیتونه او ورزش د اعصابو لپاره مفید دي. لکه تاسو چې وایئ چې مطالعه چې موضوع نه ډیر لږ ولان نشم، غواړم مخکې دې نه چې مطالعه او تلاوت قرآن کریم په اړه باندې څه وایم، غواړم یو څه روښنايي په نیورو ترانسمیترو او په دماغ باندې واچوم. د دماغ جوړښت د شوې د سلچ په دې کې یو نوو مواد کیمیاوي مواد په نوم د نیورو ترانسمیترو موجود دي چې دا نیورو ترانسمیترو په ښکته کېدو او چچدو باندې زموږ دماغ فعالیت کوي. ټول زموږ کړهوړه د نیورو ترانسمیترو په واسطه باندې یو د دماغ نه یو چې یو نیورون بل نیورون ته انتقالي. هر هغه څه چې دا غ بیلانس د نیورو ترانسمیترو نورمال ساتي او خې ساتي ا دې دماغ د لپاره مفید ترين او چاوري ترين موضوعات. مثلا کمو چیرته د وګړو د لارې او رو چې هر هغه څه چې دغه کې نظم موجود وي د موږ د زړه مترونه دا کیمیاوي مواد په داخل دماغ کې په منظم شکل باندې ساتلای شي او دا کنټرولول شي. تلاوت قران کریم څنګه چې د صوت به نظر قران کریم د الفاظو به نظر منظم ترين کلام دی. لکه الله جل جلاله چې قران کریم کې فرمایي چې ورته د قران ترتیل به ترين ترتیل او به ترين ترتیل د الفاظو او د کلمات نظر په قران کریم کې دی. نو د تلاوت د دماغ د لپاره به ترين تدوی ده. بعضی کسان شوایي چې په اشتباه سره شوایي چې موسیقي د روح غذا ده، روح موږ له تاسو نه پیژنو، د روح علم د علا سره دی ول د روان لپاره هر هغه څه چې پیغه کې بهتري نزوي د دماغ لپاره مفید دی لکه تلاوت قران کریم او مطالعه هم دغه نیورو ترانسمیترونه په یوه بیلانس کې ساتي په یوه منظم او په یوه ترتیب شوی بیلانس کې ساتي چې د نیورو ترانسمیترو بیلانس خراب نشي نو دماغ د تقویت لپاره بهترین شی دی لکه څنګه چې موږ عضلات په فزیکی فعالیت او ورزش باندې پیاوړی کیږي په مطالعه باندې موږ دماغ هم پیاوړی کیدای شي.
بله ډاکټر صاحب دلته یو بل بحث هم دغه د الزایمر موضوع چې ما کتله مطرح کیږي هغه کسان البته زموږ تاسو ممکن د ډیرو افغانانو یا د نورو کسانو د عادت وي چې کله په لار ځي ځینې بې ګټې شیان مثلا لسترګو تیروي یا مطالعه کوي مثلا د لوحو لوستل ډیر عام دی او کس مثلا په ښار کې روان دی یا په موټر کې په ټیکسي کې ناست دی یا مثلا په بس کې ناست دی یا پلې روان دی د ټولو دکانونو یا مارکیټونو لوحې لولي سره لدی چې هیڅ ګټه مرتنه کوي یو ډول عادت باندې ګرځېدلې یا مثلا لزان سره لګیاوي سوای یا سلیکی په لار باندې دا هم د سوریدل خصوصا د لوحو لوستل د یو کار چې مثلا تا ته ګټه نه رسي حافظه دې مصرفه ساتي دا هم وای د دې لامل کیږي چې یو سړی ته الزایمر پیدا سي دا بحث څومره طبي ریښې لري.
ما لکه مخکې چې ویل چې ریسک فاکتورونه موجود دي هر هغه څه چې د مود نیورو ترانسمیترو بیلانس خرابوي د مود پر یو عصبي سیستم زره مست کولای شي د ګډوډې چې مثلا یو ځل یو څه وايي یو ځل بل ځای توجه یو ځل تماتفه کیږي بیا بل ځای تماتفه کیږي د مود هغه د نیورو ترانسمیترو بیلانس برهم وایي هغه د منځ کې شوري په دې ناروغي پیژات احتمالا رول لري مو هر څه فاکتورونه چې وایو احتمالي شکل باندې وایي مشخص یو عمده علت دی الزایمر د لپاره وجود نه لري ولې یو ریسک فاکتور په واسطه په شکل باندې ولې نه ده هم باید مد نظر ونیول شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه مجموع کې مخکې چې بحث سید امام ور کوم مخکې لار سو او دغه لګ د باسر په ډیر ټول کوچ په افغانستان کې د حافظې د کمزوري د مخنیوي لپاره څومره اقدامات شوي دي که څوک په الزایمر اختوي د درملنې امکانات څومره دي په افغانستان کې یو بل بحث هم زه مطرح کوم دغه په افغانستان کې داسې یو بحث دی البته په دینور نړۍ کې تاسو هم کتلی یا مولیدلی یا موریدلی ودا بحث نسته په افغانستان کې مثلا شاګردان د مکتب په څو برخو ویشي مثلا دا وای ممتاز درجه شاګردان دي د دومه درجه دي د متوسطه دي د یو ډول وای تنبل دي تنبل د معنی چې هیڅ نزد کې سره لدی چې لوسف نه بل سمته کامیابیږي هغه کامیابی هم دا د چې خون کې زړه په سوځي یا مثلا له فامیل سره شناخت لري یو کس مثلا تر و ماتم ټولګي پوري رسیدي اما لیک لوست نشي کولای او په ټولګي کې هم په تنبل شاګرد باندې مشهور وی چې دا تنبل د په کلی کې هم په کورنۍ کې هم د تنبل په نوم باندې په دغه نور نړیو کې تنبل شاګرد نه ده هر شاګرد چې دی دوی کار په کوي حافظه په کار اچي بل اخر اغلار ته برابرې دغه د انسان حافظه څه ډول په جنټیکی ډول باندې ایجادېږي آیا رښتیا هم انسان په طبي ډول داس انسانان ست چې تنبل د دنیا تراسي او کنه دغه شیوه د درس ویل ورته یا مثلا شیوه د تدریس ورته داسې نه ده چې د انسان حافظه د پخلاصي یا د ماشوم ذهن پخلاصي مجموع کې حافظه باندې کلک زره تام سو حافظه څه ډول ایجادېږي او د انسان حافظه څومره ورتیا لري آیا متفاوته ده د انسانانو ترمنځ حافظه ورتیا همدغه چې درجه بندي د مثلا ښه حافظه متوسطه حافظه یا تنبل حافظه داسې ډول دل بندي ستاسو په تبابت کې حافظه لپاره
د پړه باندې چې انسانان د کمې حافظې سره یا د تولد کیږي یا دنیا ته راځي کنه باید وایم بعضې رواني یا جنټیکي یا عصبي ناروغۍ شته چې پیغې کې مهارتونه او حافظه د اشخاصو کمی مثلا داون سندروم مثلا منټل ریټارډیشن یا عقلي تاخر او بعضې نور ناروغۍ هغه کسان دي چې دوی هغه مهارتونه چې باید په ژوندانه کې ولري یا حافظه یې څه کار وکړي د کسان دنیا ته راځي ول په ټوله کې هغه نارمل کسان چې دنیا ته راځي د دوی حافظه تفاوت ولري او حافظه به په دې عنوان باندې تفاوت ولري چې د دوی هغه په کومه پروسه د حافظه چې دا چې اول اطلاعات و معلومات څنګه راټول کړي، څنګه هغې ته توجه وکړي، څنګه په هغې ته تمرکز وکړي، څنګه هغه درک کړي، څنګه دا تحلیل کړي، په دغه کې ستونزه وي، نه په ساختمان د دماغ د افرادو کې. زه د دغه کلمې سره کاملا تاسو دغه جملې سره چې په نوره دنیا کې تنبل او کتګوري شوي ماشومان یا لایق ماشومان، ممتاز ماشومان موجود نه لري. په افغانستان کې دا شی بدبختانه وجود لري چې زه هم نهیز ډاکټر د روان د اعصاب د دې کلمې سره مخالف یم، ځکه چې ټول کسان یوه حوزه د مهارتوی حتما فعاله ده او پیاوړې ده، نو هغه حوزه د مهارتوی باید وپیژندل شي او هغه تقویه شي. مثلا یو ماشوم دی د الجبر سره یا د فزیک سره علاقه لري، ډیره علاقه مندی لري، یعنی هغه لوبی یا هغه مهارتونه چې د لوبی شکل ولري، یعنی تحلیلي هغه حافظوي شکل ونه لري، په هغې کې پیاوړي دي. بعضې کسان مثلا په تاریخ جغرافیه کې څنګه چې ما مخکې وویل چې مهارتونه، مثلا الجبر خپله یو مهارت یو علم نه دی، نو هغه کسان کېدای شي په ګیمو کې، په فزیک کې، په الجبر کې، په دې کې ډېر مهارتونه ولري، نو هغه باید تقویه شي. او پرڅنګ کې یو بل هم صنفی دی کېدای شي په فزیک او الجبر کې ستونزه ولري، ولې په دیني علومو کې، مثلا په الجبر او په کیمیا کې، مثلا په تاریخ او جغرافیا کې بیا ښه استعداد ولري، نو مراتب د هغې نه لوړ دی. دا هغه باید د منځه ولاړه شي. شاګردانو دپاره باید اغه کوم حوزه کې چې دوی مهارت زیات دی، د دوی پیاوړتیا زیات ده، هغه وپیژندل شي او هغه تعقیب شي، تر څو چې یو پیاوړی کس یو مجرب کس نه جوړ شي. ولې دې نظر چې څنګه د حافظه فرق کوي د کسانو نه، بیا خپل مخکې خبرې ته راځم چې یوازې څنګه په دې پروسه کې ده چې دا پروسه مهارت مو کسانو ته وښيي چې دا حافظه څنګه پیاوړې کیږي، څنګه یو شی مو حافظې ته ښه سپارلی شو، چې دا ټول افراد سره یو سان ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیرازی لږ ذرا په دې هم تم سوچې دغه د الزایمر یا د هیرې کومه ناروغي چې دا په افغانستان کې د دې د درملنې لارې چارې څنګه دي، او په دې هم خبرې وکړي چې درملنې څومره وخت نیسي. دا محل تاسو په دې ارسه کې عملاً کار کوي، حتما ناروغان هم لري. په افغانستان کې د درملنې امکانات ډاکټر صاحب څنګه دي؟
د الزایمر د لپاره بدبختانه په ټوله دنیا کې قابل قبول تداوی چې قناعت بخش وي کاملا وجود نه لري. یعنی ما مخکې په تعریف د الزایمر کې چې الزایمر یوه نه راګرځېدونکې تخریبي عصبی ناروغی ده چې قابل برگشت نه ده، ولی موږ فقط دومره کولای شو په ټوله دنیا کې ډاکټر صاحب دومره کولای شي چې ډېر ناروغۍ په سایر کې په ګړندیتوب کې یو څه سستواله رامنځته کړي، تر څو چې د ناروغۍ په سری شکل باندې پیشرفت ونه کړي. چې هغه په دوای چې په نوره دنیا کې په افغانستان کې مغې دواګانو تلاسي شته او په مغې دواګانو باندې د مریضان تداوي کېږي.
بله،
ولی د مدیریت په اړه د مریضانو د مدیریت په اړه باندې په افغانستان کې ستونزه شته، ډېرې ستونزه شته چې موږ د دې لپاره یو تو کورنۍ د امکانات نه لري، تر څو چې هغه مشخص او ضروري اهتمامات چې د مریضانو د مدیریت لپاره لازم دي هغه نشي مهیا کولای. ولی خوشبختانه بیا یو څه چې په افغانستان کې خیلی هغه دا دي چې ټولنیز یو کورنۍ شیرازي دا ډېرې پیاوړې دي، ارتباطات ښه دي. مثلا یو څوک هیڅ کله خپل پلار، مور یا نیکه و نیا نه پرېږدي چې یوازې وي، یعنی خودګذري لري، د هغوی دپاره هر نوع فداکارۍ ته آماده دي، چې دغه د مدیریت د مریضانو کې بیا ښه رول لوبولی شي.
او ډاکټر صاحب، داسې معلومات یا ډیټا به هم نه وي موجوده چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي، ځکه په افغانستان کې د کله چې د شمیرو خبره کیږي یا هم د ارقامو خبره کیږي نو یو څه وروسته پاتې دی، دغه برخه ډیر پام نه کیږي. داسې څه شمیرې به نه وي چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي او په افغانستان کې د الزایمر ستونزه د ګاونډیو هیوادونو پرتله په څه وضعیت کې ده؟ داسې څه مقایسوي څېړنه څه به نه وي شوي تر اوسه؟
بدبختانه موږ په افغانستان کې بدمرغه موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې سرشمیرنه نه لرو چې موږ څومره نفوس لرو. د نفوس مو دقیق نه ده، نو د الزایمر په اړه باندې به د ارقام وجود هم ولري قبول به نه وي. ولې ما مخکې وویل چې چون په افغانستان کې عمر کچه ټوټه ده، معمولا ځوان قشر زیات دی په افغانستان کې، نو د هغې خاطر باندې د الزایمر واقعیت نسبت نورې دنیا ته نسبتا کم دی. یو یې دا علت دی او دوهم علت یې دا دی چې کیدای شي په وخت تشخیص نه شي او یا ډاکټر سره ثبت او راجستر نه شي، په هغې خاطر باندې به ارقام ټیټ وي.
او ډاکټر صاحب، داسې څه معلومات هم شوي چې له جنسیتي پلوه ښځې تر ډیره په دغه الزایمر اخته کیږي او کنه نارینه او ښځې دواړه؟ په ځینو مواردو کې کوم تاسو وګورو ښځې تر ډیره په افغانستان کې مثلا مصروف ژوند لري، له ماشومانو سره د ماشومانو روزنه ورلغاړي، د کور پخلای، د خاوند ته مثلا رسیدګي، اولادونو ته رسیدګي، یعنی د کار د فشار لاړ خو وای سید نارینه هم ستړی د باندې د سارا کار کوي، اما د شپې لخوا د اقل استراحت کوي آرام، اما میرمنې کې وګورو، ښځې کې وګورو، خویندې کې وګورو، د ورځې هم لګیاوي، د شپې ماشومانو سره لګیاوي، میلمنو سره مصروفوي، ټول ژوند په کار تیریږي. یعنی د استراحت لپاره فکر کوم رخصتي به خلری نه ممکن، کله کوم میرمن پلار کړي ځی حالت ممکن استراحت کوي، هغه هم میاس کی او زلیادو میاستو کی او زل. داسې جنسیتی پلوه هم څه تفاوت موجود دی په دغه ناروغانو کې چې خځې ورسره ډیره مخامخ کیږي او کنارینه؟
په کوم عمر چې د نورې دنیا کې ریسرچ شوی، تحقیقات شوی دي، خځې نسبت نرانو ته زیات په دې ناروغۍ باندې مبتلا کیږي، چې دوی یو علت د ښځو زیات عمر کړل ګڼي. ولې بدبختانه په افغانستان کې دا موضوع تر اوسه ورباندې کار نه دی شوی چې په دې اړه باندې، ولې کوم فاکتورونه چې موجود دي په افغانستان کې، هغه فاکتورونه د هغې سره د افغانستان زنانو نسبت نارینه ته ډېرې مخامخ دي. نو په هغې دلیل باندې ویلی شو چې په افغانستان کې کیدای شي دغه فیصدي نوره هم لوړه وي، چې زنانو سره د ناروغۍ نسبتا نارینه سره زیاته وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب راځي خبرونه بحث کرا کرا سره راټول کو، نتیجه گیری ته سره ورسیږو. څه وکړو ډاکټر صاحب چې حافظه مو پیاوړې وساتو؟ اوریدونکو ته چې اوس زموږ او تاسو خبري اوریدا خبرونه اوریدلې ده، تر ډیره تمرکز پدې وشو چې الزایمر یوه ناروغي ده، مختلف مراحل لري. هغه وروستۍ مرحله تاسو ویلې چې انسان د هتر رسوي چې ټولنیز ژوند به بي برخې کیږي، د کورنۍ د وګو بار به ګرځي، مثلا په ټولنه کې به غته په خاص سرګ نه کتل کیږي. خدای پاک دې ټول انسانان له داسې حالات ساتي چې له ټولنې نه منځوي شي، د کورنۍ کې ورته په خاص سرګ نه کتل سي، او خدای پاک دې د موږ تاسو د وطن نور ستونزې هم هواري کی. څه وکړو ډاکټر صاحب؟ هغه اوریدونکو چې اوس موږ تاسو غوږونه اوري، یا د خبرونه مثلا د شپې چې تکراریږي اوري، یا سبا چې تکراریږي اوري، چې حافظه مو سم وساتو، کنټرول وساتو، او دغه الزایمر باندې اخته نشو.
موږ اول باید خپل غذایی رژیم ته ډېر متوجه اوسو، چې په دې غذایي رژیم کې ګر چې تر اوسه پورې کوم اکثره خبره چې ما وکړه د الزایمر په اړه باندې معمولا مطلق نه دي، تر اوسه پورې تثبیت شوی نه دي بدبختانه په دنیا کې هم. ولی هغه څه اهتمامات چې باید ورته ونیول شي، مثلا مصرف د اومیګا 3 په غذایي رژیم کې، مثلا ماهي کې اومیګا 3 موجود دي، مثلا د غذاګر نه استفاده وکړي، سبزیجاتو نه استفاده زیاته وي، د سرکړو شیانو نه ډېره جلوګیري، په خصوصا چپس او دا موضوعاتو نه جلوګیري وکړو. هغه لایف سټایل یا سبک د ژوندانه لږ څه تغییر کړو، پرخوری نه جلوګیري وکړو، او همدارنګه چاخ پاتې نشو، چاغوالی د منځه نیسو، د سګرټو او نورو دخانیاتو د استفادې نه ډډه وکړو. او په خپل ژوندانه کې، په روزمره ژوند کې، موږ ورزش ته حتمي ځای ورکړو، تفریح ته حتمي ځای ورکړو، چې تر څو پورې موږ په دې ناروغۍ مبتلا نشو. بل مو ټولنیز فعالیتونه باید مصمر او مستمر وګرځو تر څو چې روابط ولرو دي خپل کورنۍ سره د ملګرو سره د سمشانو سره مطالعې ته وخت ورکړو کتابخانه ولرو په ټولنیزو مراسمو کې ګډون ولرو دغه موضوعات دي چې موږ د ریسک فاکتورو څخه ژغورلی شي
بله ډاکټر صاحب دغه ریسک فاکتورو کې لږ ذره تمکیګو او فکر کوم دا بحث به هم جالب وي چې نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړی سره لدې چې د انسان د ژوند ډېرې چارې اسانه کړې دي اما ستونزې هم زیږولې کله چې ټولنیز ژوند تر اگرځو تاسو مخ کې ډېر ښه شي ته اشاره وکړه چې انسان باید کوشش وکړي چې د کورنۍ لغړو سره لخپلوانو سره لکلیوالو سره هغه په عامه اصطلاح باندې بندارونه هم وکړي تفریح هم وکړي ترڅو خپل حافظه پیاوړې وساتي سره لدې چې کار کول یا مطالعه کول به یو مسولیت وي اما تفریق ول یا بندار کول یا ناس تل خپلوانو سره دا هم ډیره مهمه ده همانن سبا تاسو ګوري چې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی هر کورنۍ کې مثلا هم د غزیرک ټلیفونونه دی پلارم په ټلیفون کې لاس وی مورم لاس وی اولادونه هم لاس وی ملما هم کچیرته په خپل ټلیفون کې لاګیاوی واتس اپ چک فیسبوک چک انستګرام چک نو دغه ټولنیز بندارونه هم د ټکنالوژي یو څه متاثر کړي دي فکر نه کوو چې دغه ټکنالوژي هم په ریسک فاکتورو کې راځي او کچیرته هغه کم سي استفاده کم سي یا محدود سي دا به ګټور کار وي
بله نه یو خو د ټولنیزو رسنیو کې چې دا کوم فیسبوک او انټرنیټ او دا موضوعات دي په دې کې معمولا ډیر ځوانان او ډیر کسان په دې کې مصروف وي او ټولنیز روابط یې منځ ته لري او همدارنګه د مطالعې لپاره وخت کم لري او همدغه باعث دی شوی چې او څه چې ما مخکې یاد وتلی تاسو د سوال سره پیار شول خوب دی د اکثر خلکو خوب دغه موضوعاتو نامنظم کړای دی ولی په افغانستان کې دا موضوع نسبتا غیر ده چون د شپې انټرنیټ معمولا نسبتا قوي وي او همدارنګه مصرف یې نسبتا کم دی د ورځې نه پیغې خاطر باندې خلک تیز د شپې دینم استفاده کوي همدغه خوب دی نامنظمه کوي چې د خوب نامنظم والی هم د یو عمده او اساسي ریسک فاکتور دی الزایمر او د عقلي زوال لپاره موږ شمېرلی شو نو که چېرته دې نه په معاصره شکل باندې استفاده وشي او تر هغه وخته پورې دومره استفاده نه وشي چې دی په ټولنیزو اموراتو کې سوزه رامنځته نه کې ښه به وي ولکه چېرته دا استفاده زیاته وي او د دې ټولنیزو اموراتو تر تاثیر لاندې راولي نو په هغه وخت کې دا حتما د یو ریسک فاکتور په شکل باندې یادولی شو
او ډاکټر صاحب ماشومان لپاره هغه کورنۍ چې ماشومان لري موږ تاسو ګورو چې اکثره کورنۍ د دې لپاره چې هغه خپل ماشوم مصرف وساتي بس یا ټلویزیون کې ورته مثلا یوټیوب فعال کوي یا مثلا په موبایل ټلیفون ورته پلاس کې ورکی په مغه باندې مصرف ساتي د دې لپاره چې هغه مور او پلار خپل کار ته اخلاص خپل چارو ته ورسیږي نو ماشومان په دې سره مصرف ساتي دا سړنه هم سوي چې کچیرته په سلر وسو ساتونو کې لدرې کې څلور ساتونو نه زیات د ټکنالوژي سره له زیراکو ټلیفونونو سره له ټلویزیون سره انسان خصوصا ماشوم چې مثلا سن لا تل سره کاته وی هم له پینځو کلونو پورته وی له ټکنالوژي سره ډیر تما ساتي سترګې هم کمزوري کوي په حافظه او د ژوند په نورو چارو هم اغیز کوي د عصبي ناروغي په برخه کې هم دا ستنوي چې مطالعات سوي دي چې ټکنالوژي مثلا له اعصاب سره یا مثلا د حافظه له پیاوړتیا سره خصوصا د زیراک ټلیفون استفاده یاد شپې له خوا چې تاسو د انټرنیټ کارونه وخودله دا هم په ریسک فاکتورونو کې راځي دا مطالعه سوي په دې برخه کې چې څومره ساعت خوي چې سړی استفاده وکړي ټلیفون نه پڅل لري ساعتونه کې خصوصا ماشومان یاد خوانځي زده کوونکي
د دې په اړه باندې تاسو مخکنی سوال ته زم چې تاسو د لاهول وستلو او دا موضوعات یا ریسک فاکتور دی یا عوامل د الزایمر دی کنه ما تاسو هم مطالعه کړی و چې دا یو مناسب یو فاکتور ګڼل کیږي نو دا په یو ویډیو کتل په تلویزیون کې یا موبایل کې یا انټرنیټ په طریقه یا د ټولنې د ټکنالوژي د صفحاتو نه د استفادې په نتیجه کې یو ماشوم فکر وکړي په یو ثانیه کې اضافه تر د 2000 تصویرونو نه ګوري اضافه تر د 2000 تصویرونو یعنی د دې صدمه نسبت هغه ته
2000 چند اضافه تر ده. یو ثانیه کې چې دومره دماغ تنبیکی نیورونونه تنبیکی ده واضح ده چې دا یو منعز ریسک فاکتور عمل کوي. بر علاوه د دې نه چې د الزایمر په ناروغۍ کې یا په نورو د حافظې په ستونزو کې منعز یو عمده فاکتور عمل کوي. خپل د تلیفون سره یا د انټرنیټ سره یا د کمپیوټر سره د احتیاط سونزه ډیره مهمه ده چې دا سونزه د نور رواني اختلالات په سره منځته کولی شي، دا ټول رامنځته کولی شي. دا چې یو کس څومره استفاده
ډاکټر صاحب فکر کوم له تاسو سره اړیکه سمه نه ده، ستاسو غږ سم نه راځي. اوس مو غږ صحیح سو ډاکټر صاحب؟ مهرباني ادامه ورکړئ ډاکټر صاحب. ښه، فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوله. زموږ همکار به هڅه وکړي چې بیرته ورسره اړیکه ونیسي او د پای خبرې واورو. اوریدونکو، د الزایمر یا هم د حافظې د کمزوري یا هم د هیري او یا هم لیاده وتلو موضوع باندې مو خبرې کولې. ډاکټر صاحب چې رواني او عصبي ناروغیو کې تخصص لري ویل چې دا ناروغي په افغانستان کې هم شته. لمرني پړاوونه او د غرض منځني او ورستني پړاوونه لري چې هغه ورستای پړاو چې انسان نه یوازې دا چې د حافظې له زوال سره مخامخ کیږي، د انسان په کردار او چلن کې هم بدلون راځي چې دا تر ټولو هغه جدي بڼه ده، ویل چې درملنه هم په اسانه نه کیږي. نو ډاکټر صاحب ډیره مننه، باس هم ورو سره پای ته رسو. د ادبیا مو اړیکه سره ټینګ شو. فقط غواړم پای کې ستاسو ځینې سپارښتنې کچیرته درنه پاتې وي د بحث په جریان کې او هغه اوریدونکو ته چې وز موږ تاسو غاغوري د پای سپارښتنې وکي، بیا بس بحث هم سره پای ته ورسو.
نو د ټولنه موضوع الزایمر ناروغي او د یوزل بیا هم خپل خبره تکراروم چې د مرینې کسانو کوشش وکي اول کپ کورنۍ کې داسې کسان چې د حافظې ستونزه ولري هغه په وخت شناسایي کې او د کسانو عمر معمولا د 40 کالونه یا د زیات وي او که چېرته د 60 کالونه عمر زیات وي او د حافظې ستونزه لري باید په اسرع د وخت باندې د روانو د اعصابو ډاکټر سره مشوره وکي او د خپل روغتیا په اړه باندې کوشش وکي خوب منظم وي، د دوی غذایی رژیم منظم وي، ورزش ته په خپل ژوندانه کې حتمی ځای ورکړي او مطالعه د ځان لپاره د مسؤلیت په څنګ کې یو تفاهم وګڼي تر څو چې د دوی حافظه پیاوړې وي او همدارنګه دوی کوشش وکړي د دخانیاتو د استفادې څخه جلوګیری وکړي. دا من هیڅ یو ورور دی دوی او من هیڅ یو دوی دی یو ډاکټر پیسې زموږ سپارښتنه غوښتنه او هیله دي نه هم دا مننه
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو نه هم مننه. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د عصبي او ناروغي له متخصص ډاکټر فرید احمد انوري نه ډیره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مونی ولا او په خپل پښتنو نظرونو مو د خبرونه لا خکول کړه. په راتلونکو ساعت کې هم دا بحث د الزایمر په اړه باندې په دریجه باندې وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.